رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
د سپین خبري راکو راسته خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیله مزنه شواشنا او زما همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قرباني قدرمن اوریدونکو د نن ما هم په خبرونه کې درته په کومه موضوع هغې کو موضوع ډیره مهمه ده هیله ده د خبرونه تر پایه د تل پسیر مونږ سره اوسئ او خبرونه تعقیب کړئ نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشان په سرمنشي غونډه کې د نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو په هکله خبرې کوي د شانګهای همکارۍ سازمان مشان په سرمنشي غونډه کې په افغانستان څومره د یو مطرح هیواد په توګه یاد شي ول افغانستان چې د دې سازمان د سرون کې په توګه غړیتوب لري نه دی بلل شوی درنو اوریدونکو د نن شپې د سپین خبرې یاره کول راست په خبرونه کې دا او نور ورته پوښتنه د موضوع اړوند پوښتنه میلمانه ځوابوي
بله باید علاوه کنیم که در نشست سمرقند علاوه بر چین، روسیه، ازبکستان، قرغستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند و پاکستان که اعضای اصلی سازمان شانگهای می باشند همچنان سران کشورهای ناظر به شمول بلاروس، ایران و مغولستان نیز حضور می داشته باشند
بله درنو اوریدونکو د خبرونه موضوع هم داده چې تاسو سره مطرح شو قدرمن میلمانه چې په دې خبرونه کې به د اړوند موضوع پوښتنه ځوابي د سیمه ایز چارو کارپو اجمل سہیل او سیاسي شنونکو محمد هاشم دانش دي مخکې تر دې چې خپل درنو ملمنو سره باس فایل کو اجازه راکړي د سیمه او نړۍ خبرونه اورو بیا په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو ملمنو سره باس فایل کو
بله به خبره گوش فرابید
ویان
سات
سلیمان شاه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی دی په داسې حال کې چې خارج ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو په سفرونو باندې د لګول شوو بندیزونو موده غځول شوې ده د هغو سره د تماسونو او تعامل د جاري ساتلو ملاتړ کوي ویسټ پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته له خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت ویل که څوک فکر وکړي چې طالبان شتون نه لري او له هغو سره له تعامل نه ډډه وشي نو زما په فکر دا به یو مسؤلانه پالیسی نه ای او نه بل د لارې څه شي حاصل شي که وغوښتل شي چې د طالبانو له مشرانو سره په کمزریمګړي هیواد کې ملاقات وشي نو لومړی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مراجعه وشي او اجازه ورنه واخیستل شي طالب چارواکو د پنشیر په ولایت کې د مخالفه ملي مقاومت د جبهې د وژل شو غړو د خخولو د مخنیوي په اړه خپاره شوي ریپورټونه رد کړي دي د دغه ولایت د درې د ولسوالۍ زینو وسیدونکو پروند چهارشنبه پورز ادا کړی و چې یو شمیر مړي لا وس هم پغرونه کې پراته دي او طالبانی د راوړلو او خاورو ته سپارلو اجازه نه ورکي د دغه سیمه یو وسیدونکو د خپل نوم د نه خودلو په شرط نن د پنځشنبه پورز د وګي اسمبلې په چلی رښتمه امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د هغه ولایت د کرمان د درې پغرونه کې اته کسان لنیول ورسته وجلې دي خو د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایي په قصدي توګه د وژلو خبر ناسم وباله ویل کیږي چې طالبان لا تر دې دمه د غمړو د انتقالولو لپاره د سره صلیب نړیوال فدراسیون یا آی سی سی ته هم اجازه نه دا ورکړې تاسو زمنګاګ د واشنگټن نوري د افغانستان بانک وای چې په هیواد کې د مالی استحکام او ثبات دراوستونه په غیر په بل څه باندې په متحده ایالاتو کې د دغه بانک د کنګل شوو پیسو مصرفول د منلو وړ نه دي د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت او د خزانه وزارت 13 ورځ اعلان وکړ چې د جمهور رئیس جو بایدن د مخکینی فرمان لمخې با 3.5 میلیارد ډالر په یو ځانګړي افغان وجهي صندوق کې واچول شي جمهور رئیس بایدن په خپل فرمان کې ویلو چې دا پیسې باید یوازې د افغانستان دولت د خېګنې په غرض استعمال شي د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د یو شمېر مسلکي افغانانو په شمول به یو مشورتي بورډ دغه پیسو د مصرفولو چارې سمبالوي د کټالان کارپوریشن ایجنسی په افغانستان کې د خوځو او ماشومانو د سوې تغذیه یا خورځاکۍ د مخنیوي په غرض د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP سره 3 لک او 9000 یورو مرسته کړې فکر کیږي چې دا وخت په افغانستان کې 3.9 میلیونه ماشومان او 80,000 امیدواري او ماشومانو ته ورکوونکي میندې په ډیره بده سوې تغذیه یا خوارځاکۍ باندې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت مخالفان نن د پنځشنبه په ورځ د اتریش په پایتخت ویانا کې د ورځنۍ غونډه جوړوي. دا غونډه چې په ویانا کې د افغانستان سفارت قربتوب په غاړه لري، د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په شمول د افغانستان د پخواني حکومت ارکانو ته پکې د ګډون کولو بلنه ورکړ شوې ده. په داسې حال کې چې د یوکران د جنگ له امله پر روسیې باندې د لویدیځو قدرتونو فشار مخ پر زیاتېدو دی، په نړیواله کچه منځوي شوې. له مسکو نه د امریکا غ خبریال مارکس هارتن په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د آذربایجان په تاریخي ښار سمرقند کې عالي غونډه کوي. دا غونډه د دواړو ګاونډیو هیوادونو او د ساړه جنگ د زمانې د انډیوالانو ترمنځ د نږدې اړیکو ښکارندوی ده. ویل کېږي چې د غونډې په ایجنډا کې په نړۍ کې د لویدیځو قدرتونو د نفوذ د پراخېدو په باب مذاکرات شامل دي. له بلې خوا د الجزیرې تلویزیون د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې چین په یوکران کې د شپږ میاشتنۍ خونړۍ جنگ د پای ته رسولو په غرض د یو ډیپلوماتیکي حل د موندلو لپاره د مذاکراتو د پیل کولو خواست کړی. متحده ایالاتو له مصر سره په روان میلادي کال کې د 1.1 میلیارد ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان وکړ. د خبر تفصیل به په دې رپورت کې واوري.
جمهور رئیس جو بایدن حکومت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه د دوم پرله پسې کال لپاره مصر ته نظامي مرسته منظور کړه. امریکا په داسې حال کې مصر ته دغه نظامي مرسته منظور کړې ده چې واشنگتن په دغه هیواد کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه لري او په دې برخه کې لږ پرمختګ ته اشاره کوي. مصر ته دغه 1.1 میلیارد ډالری مرسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نهایی کړه. مصر په 1979 میلادي کال کې د لومړي عرب هیواد په توګه له اسرائیل سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته د امریکا د مرستو یو ستر ترلاسه کوونکی هیواد دی. نوشابه آشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
په داسې حال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د دوو پخوانیو جمهوریتونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې جنگ دوام لري، متحده ایالاتو او روسیې د دواړو هیوادونو پر مشرانو باندې د جنگ د پای ته رسولو او د صبر او تحمل غږ کړی. د ارمنستان صدر اعظم پاشیان د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ ممکن چې رواني سرحدي نښتې په یو بشپړ جنگ باندې بدل شي. پوروسته یو جګړو کې د دواړو خواو په سلګونو عسكر وژل شوې دي. دواړه د پیل کولو پلا یو د بل په غاړه اچي. روسیا چې په ارمنستان کې نظامی اډې لري، آذربایجان سره هم نږدې اړیکې ساتي او ترکیه پر روان جنگ کې آذربایجان سره ولاړه ده. د یو تازه خبر لمخې ارمنستان له آذربایجان سره د سرحد په اوږدو کې دوربند خبر ورکړی. ساکال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د برېټانیې د ملکې الیزابت مړې خاورې ته سپارل کېږي او هم ویل کېږي ممکن چې د یوکرین جنگ فیصله کوونکي مرحله کې داخل شوی. له بلې خوا د ملکې الیزابت مړې پرون د چهارشنبه په ورځ د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د لندن د بیکنګهام له شاهي ماڼۍ نه د وست منسټر تالار ته ورسول شو چې خلکو ته د خپل احترام مراتب وړاندې کړي او د تابوت نندارې وکړي. توقع ده چې د نوموړې مړې به د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 19مه د وست منسټر په آبې کې د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خاورې ته وسپارل شي. ملکه الیزابت 13 پنځشنبه په سکاټلند کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه او د تعامل سره سمې پر ځای 83 کلن مشر زوی دریم چارلس کېناسته. او پرون د وست منسټر په تالار کې د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د ملکې یو حفاظتي ګارډ زوف وکړ او راولوېده. د خبرونو پای
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې د شانګهای د سرمشریزې غونډه ده، په همدې موضوع د درنو میلمنو سره بحث پایله او اجازه راکړئ چې اول ځان مطمئنه کړو چې میلمانه موږ سره دي په لاین کې. د سیمې ایزو نړیوالو چارو کارپوه اجمل سهیل، ستړی مه شئ زما غږ اورئ. بله اجمل سهیل صاحب ستړی مشې خپرونې ته، تاسو ما غواړئ؟ سیاسي شنون کې محمد هاشم دانش، تاسو ما غواړئ؟ بله
سلامونه نیکی هلی تاسو ته او تخنیکم کارم.
فکر کوم چې سهیل صاحب له موږ سره په لاین کې نشته، اړیکه یې بیرته قطع شوې ده، نو خوشاله یو دانش چې تاسو موږ سره سي په خبرونه کې. سهیل صاحب هم په لنډ شیبو کې سټډیو سره وصل شي.
خب جناب محمد هاشم دانش، ډاکټر صاحب به برنامه خوش آمدین، شما را به برنامه خیر مقدم میگیم. خب سوال اول از شما مطرح میکنیم، با شما مطرح میکنیم که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همسایه افغانستان هستند و یا در نزدیکی افغانستان کشورهای قدرتمند هستند مثل چین و روسیه و دیگر کشورها، و افغانستان از جمله 4 ناظر بوده که در این سازمان البته حضور داشته، ولی بعد از این که جمهوریت سرنگون میشه و طالبان به قدرت میرسه، این موقف افغانستان هنوز معلوم نیست و که چی رخ میده و چه وقت دوباره این حیثیت افغانستان اعاده میشه. سوال اینجاست که این کشورها که کشورهای نزدیک به افغانستان هستند، در آوردن صلح و ثبات در افغانستان و همکاری های آینده و پیشرفت آینده منطقوی چه نوع سهمی می توانند داشته باشند؟
سلام مجدد. قسمی که بارها بحث کردیم که قضیه افغانستان ابعاد مختلفی دارد، که یکی از ابعادش ابعاد منطقوی است، و این معناست که کشورهایی که هم سرحد به افغانستان و یا به شکلی از اشکال در نزدیک افغانستان هستند و روابط تجاری و سیاسی و اقتصادی دارن، این کشورها بخواهی نخواهی در موجودیت یک کشوری که نظیر افغانستان که فعلا تقریبا اکثریت سازمانهای تروریستی در همونجا جا با جا هستن، پایگاه دارن، کمپای ترنینگ دارن، بخواهی نخواهی احساس خطر میکنن. به این لحاظ شما می فهمین که در اکثر این کشورهایی که همسرحد به افغانستان هستند، تعلقات دینی وجود دارند، یعنی مسلمان ها در این کشورها حضور دارند و اندک تشویق و ترغیب می توانند که در مسلمان های این کشورها به خصوص همی بخش توند اسلامیست های توند رو مشکلات را خلق کنند، که عملا هم بعضی از کشورها به این مسئله مشکل دارند. همی فعلا مثلا چین عملا در همچون یک قضایا دخیل است و غیرهای چین عملا تندروهای دارند که در متواریستن از چین به کشورهای دیگی هستند. بناهن به جواب سوال شما گفتم، میتانم که این کشورها در قضیه افغانستان، امنیت افغانستان، داشتن روابط تجاری با افغانستان، داشتن روابط دیپلماتیک و اقتصادی با افغانستان از جمله اولویت های این کشورها است. افغانستان با ثبات میتانن که متضمن ثباتی از اینا باشد، افغانستان بی ثبات میتونن که عامل بی ثباتی در کشورهای از اونا باشه.
دیر مننه دانش صاحب لنی کمر غسایل صاحب را سره دی پلاین که سایل صاحب ستړی مشی زما غاوری وس
سلامونه مننه
کورم ودان. سوال سب لکه څنګه چې د موضوع نه په جریان کې استي، په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه روانه ده، خو لنډه پوښتنه به وکړم چې افغانستان به په دغه سرمشي ځکه چې خپل هم د نظر په توګه غړیتوب درلوده، ما اوس خبر شوم پکې نه دی بلل شوی مرته نه دی، نو افغانستان به څومره مطرح په دې بحث کې؟
معلومات ورکړه چې اساس خپل د شنګهای د همکاري سازمان غبنا او اساس په څلور پنځو مسلو باندې شو چې یو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، د افراطیت په وړاندې مبارزه، د بیلتون پالنې په وړاندې مبارزه، د ښه امنیت په سیمه کې او د ناقانونه مهاجرت په وړاندې مبارزه. دا هغه اساسات وو مسائل چې د دغه سازمان په اصطلاح هغه اساس او بنیاد کې خو ولې دا سازمان دغه وخت اهمیت پیدا کړ چې کله چې متحده ایالات په افغانستان کې پراخه پیمانه باندې په سیاسي او نظامی امنیتي اړخ کې حضور پیدا کړ، چین او روسیې ا دې نه په ویره کې ول نو پر همدې اساس باندې غوښتل چې د خپل بیک یارد نه یا د خپل اصلاحات د حویلې د شانه څنګه وشي کولای چې متحده ایالات او بسی نو دوی را جرګه شو بل اخره هڅه وکړه چې لازم فشار راوړي چې ترڅو متحده ایالات افغانستان ووځي. ولی د کله چې متحده ایالات افغانستان ووځي لبعد مرغه هغه رقم انګیرل چې کېدا چې تروریزم یا هم ترهګری په افغانستان کې پایومي، ځکه چې دغه په ترڅ کې کېدای شي چې طالبان قدرت ته ورسېږي او بل اخره هغه مخالفه ډله چې دا چې هغه د ترهګرو سره همغږي ده هغه قدرت ته ورسېږي، بل اخره دغه د ترهګریزو لاملونه په افغانستان کې پایتکه کېږي. ولې له بعده مرغه دغه سازمان د دې د مخکې د ری مشرانو هغه اظهارات چې کړی کوم اوریدلی دي هغه په دې باندې خبرګر کړی چې په افغانستان کې له بعده مرغه ترهګریز اقدامات، تروریزم او همدارنګه افراطیت خپل اوج ته رسیدل او بل اخره دا کولای شي د سیمه ثبات او د امنیت خنډ وګرځي. نو پر همدې اساس باندې افغانستان قضیه یو اساسي برخه دی د کانفرنس ده. البته دوی دا موضوع مطرح کوي چې بین افغانستان به په اقتصادي ډګر کې افغانستان سره مرسته وکړي، کېدای شي تاسو ته معلومه چې زما زده کړې په د ترهګرو ډلو په وړاندې په نړیواله کچه باندې دي. نو زما په اند باندې اگر چې د ترهګرو ډلو او د بې وزلۍ په منځ کې مستقیمه رابطه نشته، بلې ترهګرۍ ډلې کولای شي چې د بې وزلۍ نه او د ضعف د اقتصادي د یو دولت نه ګټه پورته کړي چې تر څو تربازګیري وکړي. نو پر دا کچه لوړه شوې ده چې دا سازمان وغواړي په دې اړخ کې مبارزه وکړي، د افغانستان اقتصاد پر خپل پښو باندې ودرې. نو په اوږده مهال کې کولای شي چې د دغې هیوادونو یا د سیمې د هیوادونو د امنیت په ښه امنیت کې موثریت ولري.
بله، مننه سهیل صاحب. دا مخکې دانش صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې د افغانستان ثبات د د سازمان د غړو هیوادونو ثبات سره تړلې د سیمې د هیوادونو ثبات سره تړلې ده، د جنوبی اسیا د هیوادونو یاد ده په مجموع کې د سیمې د هیوادونو ثبات سره تړلې او د سیمې د هیوادونو ثبات د افغانستان سره تړلې ده. همدغه اهمیت ته په کتو اوس څه توقع کیږي څومره به افغانستان دلته مطرحی پر سیال کې چې افغانستان حضور نه لري، دا سازمان څه کولای شي؟ د افغانستان قضیه د کلونو کلونو رایسه د لسیزو رایسه په دغه سازمانونو کې په دا ډول غونډو کې مطرح کیږي، باس کیږي او دا تکراری خبرې پکې ویل کیږي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. اما د چین، روسیې په څیر هیوادونه کم د سیمې رقابتونو ته وکتل شي، هر ګټه چې دوی په سیمه کې لري څه کولای شي اوس په دې حال کې د افغانستان په قضیه کې دوی څه کوي؟
اساسي پاستل ته دا چې کله د اوکراین مسله منځ راغله او د پنځه فرض د تایوان مسله منځ راغله، په دې ډول هیوادونو لکه چې د دې سازمان سرمشري په غوړه دی او په ډېرې بریدا پورې تر تازیراتو او بندیزونو سره مخامخ شو. نو هغه دوی هغه خپل هغه فیصلا سیل مارکیټ چې وایي د خرڅلاو او مارکیټ چې په اروپا کې وو او مخصوصا د روسیې لپاره په اروپا کې په امریکا کې هغه د لاس ورک، نو د پاندې اساس باندې چین او روسیا ایست ورډ استراتیجی غوړه کړې، یا د شرق خواته حرکت ستراتیژي غوړه کړه او دوی په دې باندې کار کوي چې څنګه وشي کولای چې د یو خانه فرضاً خپل هغه تجارتي توکي چې کم دي هغه خرڅ کی او د بل خوانه خپل انرژي ته لاسرسي پیدا کی او د بل خوانه د انرژي ترانسفر د سیمه هوادونو ته وکړي. نو که چېرته په افغانستان کې ستونزه وي، مشکل وي، نو په هغه صورت کې دغه ډېری پروژې چې کېدی شي د افغانستان نه په امتداد کې سویلی آسیا سره بیا مرکزی آسیا سره وصل شي، دا د ستونزو سره مخامخ کیږي. پراندې اساس باندې ډېر زیات اهمیت لري. نو که کوم وخت کې روسیه او چین د داسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې دوی نشي کولای خپل توکي اروپا ته او امریکا بازارونو ته واستوي، او یوازینی دوی ستر د اسپی مارکیټونو ته اوړي، او که چېرته افغانستان کې سوله او ثبات نه وي او افغانستان د لامل کېږي چې دغه اسیایي مارکیټونه هم د سون سره مخامخ شي، زه فکر کوم چې دا یوه لویه ننګونه وي. پر همدې اساس باندې دوی به زیاته هڅه وکړي چې بلاخره د خپل د اقتصاد د پایښت لپاره دوی لازم اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې دا ورته دوی جدي دي، او ځکه چې دلته څو مسایل پراته دي. یو د واخان هغه اقتصادي کوریډور د افغانستان لارې تیریږي، د په څنګ کې د پاکستان او د چین هغه اقتصادي دهلیز چې د افغانستان د لارې تیریږي، او اساسي بحث دا ده چې څنګه کېدی شي چې د مرکزی آسیا نه د تیلو او غازو نه لیکي چې هغه د ترکمنستان او قرغستان راځي افغانستان ته، بیا د افغانستان نه فرض د چین ته، او بیا چین کولای شي چې په خپل هغه نظامی هغه انډستری چې ده هغه خپل پخو باندې ودري، هغه ته پیښت ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا ورته دا غونډه د حد نه زیاته مهمه ده، او سرنوشت ساز به نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د خپل دغه هیوادونو د غړو هیوادونو لپاره، د اقل که دوی د افغانستان ملي امنیت ته دومره زیاتې اساس نه دي ولې دوی ملي ګټې د ملي امنیت لټوبونه د لامل کېږي چې بلاخره د افغانستان د قضیې د حل لپاره دوی لازم لارې چارې پیدا
کړي. مننه سوال صاحب، بیرته تاسو نور پښتنو ته درګرزو. تاسو وی چې دغه د سیمه هیوادونه یا د شانګهای د سازمان هیوادونه مجبور دي چې باید د خپل هیوادونو د برخلیک لپاره جدي اقدامات وکړي. دا چې جدي اقدامات باید شي، او د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ سره څنګه کولای شي چې دغه هیوادونه یو تعامل ته ورسیږي، د دې پښتنو جواب به تاسو نه ورسته وورو. دانش صاحب ته ګرځو.
بله دانش صاحب، با خروج قوتهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان و حاکم شدن طالبان بر سرنوشت افغانستان، آیا افغانستان در آینده با در نظر داشت رقابتهای جدی که بین غرب و چین و روسیه اکنون البته در گرفته، به نظر شما موقف آینده افغانستان بیشتر به کدام طرف تمایل خواهد بود؟ آیا به طرف غرب و متحدین امریکا، و یا به طرف شرق که عبارت از روسیه و چین است؟ آیا شما نوی از جنگ سرد، نوی البته کاملا به شکل گذشتنی، در موضوع افغانستان خواهد دیدین؟ و آیا بر افغانستان خصوصا بر طالبا کدام سمت بیشتر بهره‌مندتر خواهد بود که به او طرف تمایل پیدا کنه؟
به نظر ما کشورهای عضو شانگهای که نقش کلیدی را اینجا چین و روسیه دارند. این موضوع را می فهمم اصلا مبتکرین همچون یک سازمان کشور هستند، و این کشور که این سازمان را تشکیل هم دادن در مدوشن عدفشان چیز دیگه ای نبود، زیادتر کوشش به این بود که گونه می دانند که در برابر نفوذ لجام گسخته امریکا و نفوذ منطقه با موازنه برقرار بود. به این لحاظ در شرایط فعلی متاسفانه بر اساس نبود یک حکومت من افغانستان وضعیتی قرار دارد که در ضرورت تحریک طالبا نه کوره کار و نه
دانش سپر دیر بخنه که چیر تا موقعیت یا چه بدل که ساس غق سم نرازی قطع وصل کی گی
غقم
غقم قطع وصل ده وسم یا دو قدم موقعیت بدل که پر دیر بخنه میرابانی
سایش غق
بله میرابانی وکی وسخی سامورو
پا دیلی هاز بندی د طالبانو مفکوره او د طالبانو در برون طالبایی استعداد وجود ندارد که در همچون یک وضعیت بحرانی که رقابت های جهانی به اوجش رسیده، جنگ اوکراین، اختلافات تایوان و چین و نفوذ امریکا و چگونگی موقف امریکا در جهان، طالبا بتانه سیاست مبتنی بر شرایط و منافع اولیای ملی افغانستان پیریزی کنند. طالبا در شرایط فعلی در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند که لجام اقتصادی طالبا پیش امریکایی است. به الهاز امکانی از این وجود ندارند که تا زمانی که طالبا 100% از ناحیه امریکا و روابط و تعامل با امریکا مایوس نشوند، مراجعه بکنند به چین و روسیه. البته تلاش دارند که برای جلب روسیه و موازنه با چین و روسیه تدابیر را داشته باشند، اما عملا در پهلوی امریکا هستند، عملا منافعشان در رابطه با امریکا و داشتن رابطه نیک با امریکا تامین میشن و حتی گفته میتونیم که بقای طالب و تداومی و حکومت طالب هم منوط و مربوط به ایست که با غربی ها چین و تعامل میکند، نه ای که با چین و روسیه. چین و روسیه با وصف پیشرفت های چشمگیری که دارن در بخشی عرصه نظامی و سیاسی در افغانستان، نظر به حضور 20 ساله امریکا در حالت قرار ندارن که بتانن سرنوشت ساز تا این نقش را ایفا بکنن.
بله جناب اجمل سهل صاحب، به نظر شما در حالت کنونی که افغانستان قرار داره و طالبان روی قدرت هستن، به نظر شما آیا روس و چین و در مجموع کشورهای همجوار افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی در افغانستان میتونن که سهم ملموس داشته باشند، برای زی که تاله تأثیرات مثبت زیادی با شمول چین که روابط البته نزدیکتر با پاکستان داره با افغانستان هنوز کدام کار ملموسی را انجام نداده، به نظر شما این حالت دوام خواهد کرد؟
یک تذکر کوتاه میخوام داشته باشم که راجع به چه نوع سیاست را دولت طالبان اختیار بکنه که بالاخره منتج به رفاه و آسایش مردم افغانستان بشه. آن چیزی که من میخوام مطرح بکنم این است که بارها اگرچه طالبان به نوعی مطرح میکنن ولی در عمل نمیتونه رو ثابت، این است که اساساتی که میتونه افغانستان را با پای خود استاد بکنه نه افغانستان در گرو شرق و نه هم افغانستان در گرو غرب. یگانه راه حل مناسبه که میتونه افغانستان را یک افغانستان باثبات و یک افغانستان مرفه بسازه اون سیاست نان الائن و بالانس فورن پالیسی و همچنان متعادل خارجی باشه که همزمان بتانه روابط با همه کشورها رابط نیک و دوستانه داشته باشه و در ضمن در رابطش یک تعادل و یک بلانس را بوجود بیاره. در اون صورت میتونه که ما افغانستان از این منجلیق بیرون بکنیم. و یک مسئله دیگرم خاطرنشان میخوایم بسازیم ای که متاسفانه اگر ما سعی بران بکنیم که رابطه تنگاتنگ و بیشتر نزدیک با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم، با تأسف که وقتی اولویت های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای سال 2022 و همچنان برای 2023 مطرح میشه، اونا بیشتر مسائل را معطوف میدارن برای ایندو پاسیفیک. چطور بتانن که سیلن کمیونیکیشن یا چطور بتانن که امنیت کشتی های نفت کش را بسازن، امنیت کشتی هایی که مواد غذایی فراهم میکنن، دسترسی به منابع بیولوژیکی و کیمیاوی کمیاب را حفظ بکنن و در ضمن راه های مواصلاتی و همچنان امنیت ابحار برایشون در اولویتشون. بنابراین مسئله افغانستان برای ایالات متحده آمریکا جزء اساسی البته اولویت امنیت ملیشان نیست. بنابراین طالبان باید این مسئله را درک بکنن. بنابر درک از این مسئله اونا به این فکر نباشن که گویا ایالات متحده آمریکاست که با ما احتیاج داره.
بله سوال سب او بخیر چه خبرم قطع کن.
من فکر میکنم که چیز را که مطرح بکنن بیشتر ای اقدام بکنن که مشروعیت سیاسی به دست بیارن. یکی از دلایلی که چرا طالبان نتونستن در این سازمان حضور پیدا بکنن دلیل اساسی
سوال سب پدیر بخنه چه خبرم قطع کوم. سوال سب بله دیر وقتی چه ساز خبر قطع کو اجازه را که خبرو ناو. بله دیر وقتی چه ساز خبر قطع کوم د سیمه و نړۍ د خبرو نو اوریدو وخت را رسیدلې. تاسو او نورو قدرمنو اوریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسئ لاند خبرونه اورو به بیرته باسه دوام ورکو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان جهان باید نگران ورود فزاینده تروریست های خارجی به افغانستان باشد. آقای بولتن در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که پیشبینی های استخباراتی وجود دارد که گروه های تروریستی داعش و القاعده در حال سازماندهی مجدد گروه هایشان در افغانستانند و آمریکا بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است. آقای بولتن این اظهارات را در حال بیان می کند که رهبران طالبان بارها گفتند که با گروه های تروریستی رابطه نداشته و به هیچ کس اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می توانید. برخی از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنچیر مدعی‌اند که از چند روز بدین سو اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در کوه‌ها باقی مانده و طالبان به هیچ کس اجازه پایین کردن پیکرهای آنان و تدفین جنازه هایشان را نمی دهند. اما مقام های طالبان این ادعاها را رد کردند. در دو روز گذشته ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد تعدادی از افرادی که گفته می‌شود از اعضای جبهه مقاومت هستند و دست‌هایشان بسته است توسط طالبان دستگیر شدند. صدای آمریکا تا حال نتوانسته است صحت این ویدیوها و ادعاها را مستقلانه تایید کند. ده‌ها چهره سیاسی مخالف طالبان و شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه 15 سپتامبر نشست سی روزه را در ویانا پایتخت اتریش به هدف بحث در مورد آینده افغانستان و مقاومت در برابر حکومت طالبان برگزار کردند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت روز پنجشنبه در توییتر نوشته است که این نشست از سوی یک انستیتوت خصوصی اتریشی زیر عنوان کنفرانس بین الافغانی همبستگی و هماهنگی برای آینده افغانستان میزبانی می شود. آقای نظری نگاشته است که این کنفرانس نخستین سکو و فرصت برای مخالفان طالبان است تا گرد هم جمع شده و در مورد رای حل و رفتن به سوی یک افغانستان صلح‌آمیز و دموکراتیک بحث کنند. گفته شده است که این نشست بدون حضور رسانه ها برگزار می شود. اما آقای نظری گفته است که به تاریخ 16 سپتامبر کنفرانس خبری در مورد مسائلی که در این نشست بحث می شود برگزار خواهد شد. گروه طالبان تا زمان تهیه این خبر در مورد برگزاری نشست اتریش واکنش نشان نداده است. ادامه خبرهای افغانستان منتخب جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در ازبکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با برخی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی و ایران ملاقات کرده است. این ملاقات‌های دو جانبه در حال برگزار می‌شود که نمایندگان این کشورها برای نشست سران یک گروه امنیتی که توسط بیجینگ و مسکو به عنوان وزنه تاجولی در برابر نفوذ آمریکا در منطقه تشکیل شده است، گرد هم آمدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نشست هشت کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزار می شود که پوتین پس از حمله به اوکراین در سطح بین المللی منزوی شده و رابط بیجینگ با واشنگتن، اروپا، ژاپن و هند به دلیل اختلافات بر سر تکنولوژی، امنیت و قلمرو تیره شده است. یوری یوشاکوف، مشاور رئیس جمهور پوتین در امور خارجی، با آژانس اسوشیتد پرس گفته است که رؤسای جمهور روسیه و چین قرار است ملاقات دو به دو انجام داده و در مورد وضعیت اوکراین با هم بحث کنند. نشست روز جمعه سازمان همکاری شانگهای زیر سایه حملات نظامی روسیه بر اوکراین قرار گرفته است. در این نشست رهبران هند، چین و پاکستان نیز حضور دارند. در نشست سمرقند پوتین به دنبال استحکام روابط با شی جینگ پنگ همتای چینیش و بیرون شدن از انزوای بین المللی به تعقیب حمله بر اوکراین می باشد.
مقامات پاکستانی می گویند که انجینیران این کشور با حمایت اردو شاهرای کلیدی را که شهر کویته ایالت بلوچستان را به مناطق سیلاب زده در جنوب وصل می کند بازگشایی کردند. پاکسازی این شاهرا به روز پنجشنبه دسترسی کارمندان امدادرسان را به یک جاده جدید تسهیل می بخشد تا بتوانند کمک ها را به افراد بی خانمان شدیداً آسیب دیده از سیلاب های اخیر تسریع بخشند. سیلاب های اخیر در پاکستان تا کنون جان 1486 نفر را گرفته است. یونیسف می گوید در میان جان باخته ها 528 کودک نیز شامل است. مایکل مکال عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا درباره چشمانداز توافق احتمالی احیای برجام صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایکل مکال میگوید که مطابق قانون فدرال تصویب توافق با ایران در کنگرس الزامی است. این عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اشاره به جلسه ویژه قانونگذاران با رابط مالی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران از حضور سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و سه محل اعلام نشده ای که در آن رد یورانیم پیدا شده با عنوان برخی از موضوعاتی که جریان مذاکرات را معلق ساخته است یاد کرد. مایکل مکال نسبت به رسیدن پول به جمهوری اسلامی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها و متعاقب آن تأمین مالی عملیات به گفته وی دهشت افغانی در سوریه و عراق، لبنان، حماس و همچنان شورشان حوثی در یمن ابراز نگرانی کرد. تلاش ها برای احیای مجدد توافق هسته ایران تا کنون به نتیجه ملموس نرسیده است.
و یک مقام ارشد ارمنستان صبح امروز پنجشنبه گفت که مقامات ارمنی و آذربایجانی درباره آتش بس برای پایان دادن به درگیری که منجر به کشته شدن 155 سرباز از هر دو طرف شده است مذاکره کردند. اعلام آتش بس پس از دو روز درگیری شدید که بزرگترین وقوع خصومت بین دو کشور متخاصم دیرینه در نزدیک به دو سال گذشته بود رخ داده است. اواخر روز چهارشنبه هزاران معترض به خیابان‌های پایتخت ارمنستان آمدند و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان را به خیانت به کشورش متهم کردند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن اوازیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او دنن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. بیا هم په یاد موضوع چې د شانګهای سرمشري غونډه ده د درنو ملمنو سره چې اجمل ساحل صاحب او هاشم دانش صاحب را سره دی بسته دوام ورکو. دانش صاحب دا او بخی ساحل صاحب په افغانستان کې وروسته یو زنو پیښه ده لکه د الزواهری وژل کېدل په کابل کې په روسیې په کابل کې د روسیې پر سفارت برتانوري امنیتي ورته پیښو ته په کتو څومره افغانستان به د امنیتي اړخ نه کوم موضوعات چې د افغانستان د امنیت په اړه ذکر کیږي څومره به دغه امنیتي اړخ بحث جدي کی؟ بله سایل صاحب زما غږ اوري.
زه فکر کوم چې افغانستان امنیتی مسأله او لکه ما په ابتدا کې مطرح کړل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه او د افراطګرۍ په وړاندې مبارزه د هغه مسائل دي چې د شنګهای د همکارۍ د سازمان هغه اساسي ټکي بیانوي. نو پر همدې اساس باندې په افغانستان کې بے ثباتی او په افغانستان کې بلاخره امنیت ته خورا زیات اهمیت ورکړي.
یعنی دا پوښتنه مې ځکه وکړه تاسو سره د دې چې سایل صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه او تر ډیره د غسر مشیزه کې امنیتی موضوع ته په توجه د هم رسنۍ راپورته کوي هم دغه موضوع. زما مقصد د دې پوښتنه نه دا و چې آیا د شانګهای سازمان هیوادونه به تش پخلی یادول نه
چې جدي بحث به وشي د څه کوم اقدام به وکړي چې د افغانستان د ثبات سبب شي یا یو پریکړه وشي چې اداقل خلک او ولسه عملا محسوس کې افغانستان د اوسنی حالت نه وزي او کومه ویره چې د مرکزی اسیا هیوادونه لري د سیمې د هیوادونه لري یا غرب لري په مجموع کې د افغانستان د امنیت له اړخه یا د داعش له اړخه هر ملحوظ نه چی هغه یو څه د تهدیدونو راکم شي دا څه څه به عملی اقدام وشي فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې اول دې ته په توجه کې زموږ مطمئنه مې چې به دې غونډې ګډونوال په دې باندې پوهیږي چې په کوم حالت کې تروریستي ډلې یا ترهګري ډلې په بل یو هیواد کې د ځالې جوړول باعث کېږي. دوه حالات دلته زموږ د مطالعاتو د البته د ذکرو په نتیجه کې دا دوه مسائل دي. یو دا چې هغه فیل سټیټ وجود لري، دا یو حالت چې دیو حکومت یا دیو هیواد اقتصاد او سیاست د حکومت د کنټرول نه وتلی، دا یو حالت کې تورستي ډلې آسانه سره هلته ځای پیدا کړي، او یا دا چې دغه حکومتونه به سره اقتدار حکومتونه د تروریستي ډلې سره مبهم اړیکې ولري. ظاهرا دوی دا په نه یي چې موږ د اړیکې نه لرو، یا ظاهرا دوی وایي چې موږ یې د مخالف یو، بلکې په دې پردې تر شا دوی پټي اړیکې پالي. په دغه دوه حالاتو کې داسې هوادونه دې لامل ګرځي چې نړیوال تروریستي ډلې د الته خپل ځای ځای پیدا کړي. نو زما په اند باندې که چېرته دوی په افغانستان کې دا مسله په کلي ډول باندې د حل لارې ورته پیدا کړي، نو باید د افغانستان حکومت سره خبرې وشي چې کوم مسؤلیتونه د افغانستان پورې مربوط دي. هغوی ته باید په ډاګه باندې وویل شي، زمانه ترې واخیستل شي چې په لاره کې لازم اقدامات وکړي، او هغه حالات چې فرضاً د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت په واک کې او په امکان کې نه دي، نو دغه هیوادونه یا دغه سازمان سرمشریزه او یا دغه ګډونوال بلاخره دې د پاره یو لارې د حل پیدا کړي. فرضاً د تروریستي ډلو سره د ترهګرو ډلو سره د مبهم اړیکو، دا باید طالبان ثابت کړي چې دوی اړیکې نه لري، او که چېرته درلودلې دا وشلی، او د هغوی په وړاندې باندې جدي کوټلي ګامونه پورته کړي چې تر څو هغوی د افغانستان نه ولاړ شي. پاتې شو دوه مسله چې هغه د سیاسي ثبات او راغ اقتصادي ثبات، چې دا د بده مرغه تنها د افغانستان په حکومت یا د طالبان حکومت په واک کې نه ده. د سیاسي ثبات د لاسراولل د فار سیاسي مسؤلیت ته ضرورت ده چې طالبان باید هڅه وکړي چې یو داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه کې ټول د افغانستان خلک چې حضور ولري، د هغوی د غږ تمثیل وشي هلته، او دې په څنګ کې په اقتصادي ثبات کې ضرورت دا ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې په بېساري ډول باندې سرمایه ګذاري وکړي او پانګونه وکړي، چې په دغه دوه حالاتو کې موږ کولای شو چې د افغانستان د دې حالت نه وباسو. پانه زه فکر کوم چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اړینه ده، او مخصوصا د شنګهای د ناستې لپاره دا اړینه ده چې د اقداماتو باندې لاس پورې کړي. نو په هغه صورت کې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو، او که چېرته موږ صرف او صرف د پریکړلیک په حد کې دا موضوع مطرح کوو، زه فکر کوم چې دا په هغه معنا ده لکه پښتو کې متل ده چې په لوټه خودل دی وبونه تیریدل، دا څه غل لري چې نتیجه به ملموس نه وي، نتیجه به
بله ما نه نه سوال سب خبرم داده چې دا یو اشکال بله ما نه نه تاسو نه ټول موضوع هم داده چې ولس به څه نتیجه د دین او اخلي، ځکه غوډ ډیر وشو په دې یو اشکالو کې لا په دې څلويخ کلو کې سړی حساب ول شي چې افغانستان ماترا شو نړۍ ته ولسترګو ولوید غونډې وشو، اما ولست اتسه نتیجه چې هغه ورنه توقع لري لا نه ده محسوسه کړي. پر صورت من نه تاسو نه مهرباني عدل سره.
بله جناب دانش جانگ مینگ که منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای است،
اهداف این سازمان در افغانستان به این ترتیب خلاصه کرده که برای افغانستان بسیار ضروری است که یک دولت فراگیر با مشارکت اقوام، مذاهب و نیروهای سیاسی مختلف ایجاد کند. ما همچنین منتظر استقرار افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز بدون تروریسم و مواد مخدر هستیم. به طور خلاصه سازمان همکاری شانگهای این کار را انجام خواهد داد. تلاش های ما برای این منظور تبدیل کشور مانند افغانستان به یک عامل سازنده برای صلح، امنیت و توسعه منطقه‌ای می باشه که فکر می کنم که این هدف ماست. به نظر شما این اهداف تا کدام اندازه می تانه برآورده شوه و آیا افغانستان در موقف قرار داره که این اهداف شانگهای برآورده بسازه؟
ما فکر میکنم که یک خواست بسیار معقول و منطقی است، اما متاسفانه که در سطح یک ارزو باقی میمان. دلیل ایست که در درون طالبا شما اگر دقیق برای مطالعه میکنین و میبینین آن هر ارزو و تضادهای درونیشان عمیق دیده میرن که چگونگی به فیصل تو یک ساختار مشترک مشته میاد. طالب که هفت ماه پیش نیست، طالب شما مثلا سراجدین حقانی.
بله
دکتر صاحب، باز صدای شما کمی خط وصل میشه.
بلکه بالکل اس ناویدل
شنیدنه میشه کمکی بازم جای تام. بله
بفرمایید. وزیر
بله
از صفوف طالبا و از محکمه سراحی از کشتن غیر مسئولانه مردم شاکی هستند. شما میبینین که ملا برادر، ملا یعقوب، متقی از بسته بودن مکاتب در افغانستان ناراض هستند. شما میبینین که یک گروهی نامرئی طالبان را رهبری میکنند و طالبان به که حقی سوق مدن که
بله صدای شما قطع
نزدیکتر شوه. این فاصله را بسیار دور میشه دیگه. به این لحاظ وقتی که ما دیدیم که پاکستان که رابطه بسیار تنگاتنگ را با طالبان دارن و از مدت ها سر این پروژه سرمایه گذاری کردن، از تی تی پی پاکستان و رابطه ش با طالبای افغانی با مشکل روبرو هستن، من فکر نمی کنم که کنفرانس شانگهای و یا کشورهای عضو کنفرانس شانگهای توان ای را داشته باشند که به فشارها و یا به صحبتهای طالبان متقاعد به این بسازند که یک حکومت عام شمول قانونمند را در افغانستان تشکیل بده. به این با وصفی که امریکایی ها در این راسته مدت یک سال است که تلاش کردن که تفاهم نامه دوحه جزی بسیار عمدهش ساختن حکومت عام شمول است و با وصفی که ملل متحد در دست امریکایی هست، فشارهایی که از طرف ملل متحد وارد میشه، عملا امروز همو کسایی که تقریبا عادی داشتن که از تحریم و یا از چی بیرون بودن سفر میتونستن بکنن، امروز بلا تکلیف ماندن. با آن هم طالبات تن نمیدن و هیچ نوع تغییر و یا هیچ نوع نشانه مبنی بر حرکت به سمت تعامل با دنیا. ولی شانگهای ای ارزو و ای خواست را به خاطر مطرح میکنن که حسن نیت خود نشان بده و یک نوع لابیگری بکنه در مقابل امریکا و ناتو، که یعنی ما خواهان همچون یک وضعیت هستیم و ما به این راستا تلاش میکنیم، ما به این هدف تشکیل شدیم و میخواهیم در افغانستان همچون یک وضعیت به وجود بیاید که به نظر محال است و این چیزی است که نتیجه نمیده.
بله من نه دانش سب در شانگهای در سازمان زن غری چه طالبان تر دیر نزدی گنل کیگی با امنیت شورا که دریزده روخانه و چه په طالبانو د سفرونو د بندیز د معافیت د مودې د غزاولو طرفدار وو، اوس د خپل اثر رسوخ نه څومره ګټه اخستل شي، غرب څونه مطمئنه کولی شي، لکه څنګه تاسو هم اشاره وکړه چې دوی غواړي ناتو په مجموع کې امریکا او ټول غربي هیوادونه مطمئنه کړي چې دا سازمان په دې برخه کې جدي ګامونه اخلي او دغه دغه کارونه کوي، څه کولی شي د خپل راسر رسوخ نه او همدغه طرف اخستونه څومره طالبان دې ته مجبوره کولی شي خلاص دا چې نړۍ سره یو تعامل ته ورسي؟
یو شی چې د افغانستان سره یا د افغانستان د حکومت چې د طالبانو په لاس کې د چین او روسیا ځان خواخوږي خي او داسې انګیري چې دوی کولای شي په بعضی مواقع کې د طالبانو په طرفداري باندې په شورای امنیت او ملل متحد کې خپل رائے وکاروي، ولی یو شی چې طالب داسې یو تحریک دی چې بیر ګونګ او ناروخانه دی، تر چین، تر روس، تر ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ایران او پاکستان ډیر نږدې اړیکې د طالبانو سره لري. تر اوسه پرې ایران مطمئن نه دی، یعنی دا فعلا ایرانیان مطمئن نه دی چې واقعا دغه شی چې په مطبوعاتو کې د امریکا او طالبانو په منځ کې ترنګلې رابطه وجود لري، آیا دا رابطه واقعا دغسې یو رابطه ده که د پردې شاته د دوی په منځ کې ډېره دوستانه رابطه وجود لري؟ دا فعلا ایران طالبان د شک په سترګه باندې ګوري. تر اوسه پورې ایران نه د طالبانو مخالفین تقویقي او نه ډېر حسن رابطه ده.
مننه
د طالبانو مخالفین هم ساتلي دي هلته، ولی سیاست د طالبانو، عمل کرد طالبانو او سیستم د طالبانو یو استخباراتي ګونګ غونډه شي دی چې څوک پر هغه باندې تصمیم نشي نیولای.
بل مننه. سوال سپ تاسو فکر کوئ چې دغه سم مبهمه اړیکه چې دانسه بوی د طالبانو او د امریکا ترمنځ شته د افغانستان قضیه کم لوري ته بیایي؟ یو لوی هیواد دی چې د افغانستان ډیر مسائل په امریکا پورې تړلی، لکه د دوهې تړون چې دواړه یو بل تورنۍ دواړه اړخه، لکه افغانستان او بخې د افغانستان، یعنی طالبان امریکا تورنۍ او امریکا طالبان، چې د دوهې تړون ته یعنی په ژمنو چې تعهدات چې عملي کوي نه، په منځ کې ولس ګیر پاتې دی. نو که چیرته دغه سې په عدم اعتماد او ابهام کې اړیکې پالل کېږي، د افغانستان قضیه به کم خواته ځي؟
زه فکر کوم چې یو شی بل دغه تروریستي یا ترهګرۍ ډلې کم ورته توجه کو، دوی خپل صرف خپل غړو ته اهمیت ورکوي، دی دوی د غړو نه بهر چې اتا دوی سره کورنۍ روابط هم ولري هغه ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې که تاسو ګورئ د ترهګري ډلې، یو ترهګري ډله د بل ترهګري ډلې ملګري یا 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 همکاران وژني، دواړه دا ادعا کوي چې فرزند مونږ د اسلام یا د دین د پراختیا په خاطر باندې کار کوو، ولې اساسي بحث دا ده چې دوی د لپاره صرف هغه خلک اهمیت لري چې د دوی په ډله کې دي. نو که چېرته د دې په دې زاویې نه د طالبانو ډلې ته وګورو، زه فکر کوم چې دوی د لپاره طالبان د لپاره صرف او صرف هغه افراد اشخاص مهم دي چې دوی سره په دې ډله کې شامل دي. د دې ډلې نه بهر کدا د افغانستان خلک دي او که دوی سره همکارن په حکومت کې دي یا کنه دي، دوی لپاره اهمیت لري. نو پر همدې اساس باندې د افغانستان د خلکو برخلیک، د افغانستان د خلکو اقتصاد، د افغانستان د خلکو راتلونکی د طالبانو په هغه محراب د توجه کې نه ده. نو ځکه دغه ستونزه وجود لري، که چېرته دا مسله نه وایي، دوی به دغه د ملت اواز ته به حداقل توجه کړی وای چې بلاخر دا ملت څه غواړي، دا ملت ولې زموږ نه ځورېدلی ده، دا ملت ولې کړېدلی ده، دا ملت ولې هغه شی چې موږ مطرح کوو هغه نه غواړي. نو هغه وخت کې به دوی د لازم اقدامات کړي و چې تر څو د بهبود لپاره لاره واره کړې وه. نو چې کله معلومیږي چې دغه طالبان په خپله باندې حتی زما
د لبدا مرغه بیا هم سویل سب سره زمونږه اړیکه قطع شوه، خبرې نیمګړې پات شوې. دانش سب ته به وګرځو. دانش سب د خپرونې وروستۍ شیبې دي، پوښتنه به تاسو نه مطرح کړو. د شانګهای د سازمان مشر ویلې چې افغانستان تل په دغه سازمان کې مطرح پاتې شوی دی، مطرح وو او د یو مهم هیواد اگر چې د څارونکو رول لري، مونږ ته د یو مهم هیواد په سترګه ورته کتل شوی دی. اوس چې افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې ټول پوهیږي چې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده، او دلته د امنیت موضوع هم ډیره مطرح ده، کوم خطر چې د سیمې هیوادونه یا غرب احساسي، څه توقع کیږي چې دا ځل په دغه زماني مقطع کې چې افغانستان په یو خاص وضعیت کې قرار لري؟ د شانګهای د سازمان د غونډې نتایج به څه څه ملموسه نتایج توقع نه کیدی شي؟
د شانګهای د سازمان د غونډې پای د یو اعلامی په خبرولو سره به ختم کیږي، او دوی به دغه اعلامی کې پردی باندې بسنده پدی کی چې پر طالبانو پر حکومت او طالبانو پر تحریک به غږ وکړي چې دنیا یعنی شانګهای سازمان چې هدف سیاسی، اقتصادی او امنیتی د افغانستان ته ارزش قائل دی، افغانستان ته رول ورکول قائل دی، او په زمین کې طالبان هم پدی باندې د طالبانو سیاسی کسان پدی کویږي چې د شانګهای غونډې یو مهم سازمان کې د دوی په غیر قانونی حکومت په شتون کې د دوی حضور هلته نشته، کته دی حکومت قانونی وای او مشروعیت درلوده دی، په اوس هلته په شانګهای په سازمان په غونډه کې به نقش درلودلای، هلته به د افغانستان پر اقتصادي، سیاسي او امنیتی مسایلو د خپل منطقوي همکارانو سره بحث او مباحثه درلودلای. دا طالبان هم یو اندازه ودوی ته کسر شان د حکومت په سطح باندې دی، او دوی هم خپل ځان ته متوجه دي چې ولې د داسې یو حالت سره مخ دی. اما دا چې شانګهای سازمان رغنده قدمونه واخی، په کار دا و چې مثلا د دغه جامعه څخه یو کمیسیون جوړ شوی وای، یو جامعه ځنې جوړ شوی وای په نوم د دې چې د حل منازعه د افغانستان دوی وارد میدان سی وای، په مشخصه اجنډا د طالبانو سره وارد د بحث سی وای، په مشخصه اجنډا د امریکا او طالبانو په منځ کې وساتت کړی وای، د طالبانو او د نور افغانانو په منځ کې وساتت کړی وای، او دوی خپل کلیدي نقش په هغه وخت کې سویدل چې ایفای کې دا چې مثلا په هر وخت کې یو غونډه
کې ډیره مننه دانش صاحب،
افغانستان کې طالبان
ډیره مننه دانش صاحب کوم ودان مهمه خبر هم دا چې باید مخکې د حادثې نه باید هغه مخنیوي شوی وي، یا مخکې د دې نه چې افغانستان د حالت ته رسیدلې وي باید هیوادونو کوټلي ګامونه اخیستی وي. کوم ودان؟
بله جناب سهیل صاحب، صرف ما 2 دقیقه وقت داریم،
وقت یعنی ما دقیقه وقت رو بخیر.
سوال مختصری که با در نظر داشته ای که چین یکی از عاملین مهمی سازمان است و پاکستان هم در اینجا حضور داره، آیا چین با تشویق پاکستان که روابط نزدیک با طالبان داره در قسمت بهبود شرایط زندگی در افغانستان و وضع بهتر سیاسی، آیا چین از این موقف خود بر پاکستان استفاده کرده نخواستند است تا بهبود وضعیت در افغانستان رو نماشا؟
یو دقیقه وقت لرو.
ما فکر میکنم که چین پاکستان خودت یک موقعیت بسیار حساس قرار داره، از اونجا که مشکلات اقتصادی به حد او یا به اوج خود رسیده در پاکستان، و چین نمیتونه که سازگار باشه، چین نمیتونه که به نوع به مشکلات به رفع مشکلات اقتصادی پاکستان عمل بکنه. بنابراین پاکستان نیازمند به همکاری های بین‌المللی مشخص ایالات متحده آمریکا و همچنان صندوق وجهی بین‌المللی هست و همچنان بانک جهانی است. بنابراین فکر نمی کنم که چین آنطور که احساس میشه که چین میتونه که نقش کلی و اساسی را در تصمیم گیری های رابط خارجی بل. پاکستان داشته باشه، ما زیاد باورمند نیستم. بعد اینجا
دیره من
نمیکنم که فشارهای های چین بتانه که
کور ودن سایل سب
تغییر جبهه در برابر
دیره من نه ده دوارو قدر منو میل منو سایل سب او دانش سب نه ده زلو لکوم من نه که درن واردیدیم که تاس نه من نه چه تر دیشه بی ملتی او کده امریکا غد آشنا را لیو خبرونیم واردی کور ودن. دسپین خبری یار رو کراست در خبرونه پا همدیزی پای تا رسیده. تربیام علامه شه.